درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د غزنی د وروستي وضعیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره خبرې کړي. ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت وایاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاوخته ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
اگر مسکونی ځای شده شاو خاکورونه دی موږ دې خاطر خپل قوی غښتلی عملیات له هوا او لازمه کې په دوی باندې نه کوو. د رهبری هدایت هم امنیتی او دفاعي ځواکونو ته همدغه دی چې دوی له احتیاط هلته کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل ورووړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جوماتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتي دي. د ښاغلي رحیمی مرکه وروسته په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غنی د خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غنی ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو پر راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو یو شمېر ولسوالانو پیش کړی دی. د ارګ د خبرپاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړي دي. ازبکستان په خوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربه توب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې شپه د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جمعه کې تیر کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابل د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول شو. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي مواردې هم تایید کړي دي. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملی نکړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. او پرومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. پرومانیا کې تر دې یو ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزی څلور لارې کې راغون شوي ول، د خپل هیواد بیرغونه لیږدول. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. هغوی وایي چې حکومت یې په وروستیو کې په قوانینو کې داسې بدلون راوستی چې په مالی درغلیو کې د ښکېلو کسانو څارنه او له هغوی سره قانوني چلند ګرانه وي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي ول، چې 40 تنه د مظاهرو ضد پولیس ول. د رومانیا ولسمشر کلاسو یوهانیس چې د خپل هیواد د کڼ اړخې مقرنه قوې له سختو منتقدانو دی، له مظاهره چانو سره د پولیسو چلند ظالمانه بللی دی. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د رواني خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت خلق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د امریکا او نورو هیوادونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د تورونو جزئیات هم در اورو. ساعت و بجه او 8 دقیقې شوي. د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5 څپه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروسي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه کړې وای. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځ کې په لانجو کې راګیر دي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ورنډی کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستي لیست ور اضافه کړي اندیشنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول، خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې عمله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مساوبې تر یو لس ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مساوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مساوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شوو کسانو کمیسیون ته ورستولي ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لیسته یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له وروستي لیسته حذف شوي او 45 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیا الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې یې خپلواکي او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتې شتمه کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لاره لا هم تړلې ده. وسلوالو طالبانو پر غزنی د حمله پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو انتنونه الوزولي او د رسنیو خبرونې هم بندې دي. لدی عمل په غزنی شهر کې د وضعیت په باب ل خپلواکو سرچینو څخه معلومات لاسته نه دی راغلی. فرشتي جلال زید د کورنوي چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي، هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې په خونه یو چارواکو له خلې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویډیو په خبر چې حکومت په یو نه هوا دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېده سي افواهات خبرې په هیڅ وجه داس نه دي چې ملکی کسان د الته کوڅه باندې لویدلې وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم الته صدمه رسیدلې ده او ملکی کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسیدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوي چې امنیت په غزنی کې ټینګ سوی، نو ولې د کابل کندهار لار لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لار خلاص شي. سی خو دښمن په ډیری مواردو کې چې دوی پوښول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې، هم په غزنی کې، او هم په تنادو غلار کې ډیری فلچک دی سرکوي هغه الوزولي چې هغه رغښت اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان سوی یو ځای ته را رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په شهر کې چې کوم حالت راغلی او دغه تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کې هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک اوس بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تېروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوه او درې نفره، اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په ووژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دې نه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی وو چې ټول لار استقامتونه په خپل سر لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم ملتزیات و او په زیاده پیمانه باندې راغلی و. همدغه وو چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ښاغلی نصرت رحیمی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدل. د غزنی د وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې تبصرې کړې دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یوه راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو ترڅنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټه الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوري پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره خبري وشي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود رشتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او له نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې ووري.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دا وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم نظم او سرنګوالی اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتدي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغلت رشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه سند ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هر کله کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وستایل او ډاډ ورکړ چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او هیڅ کله به یوازې پرې نه شي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی غونډې ته ورغلی او دا راپور یې راستولې.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت ته چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا به یې ملت ولا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوای د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خو لاندې شوي وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هرې ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوي برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خو لاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسو د برکته نن مونږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. مونږ تاسو ته د دغه سرخندونو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه هم کړی دا، کوم مبارزه هم کړی دا، داغې تاسو ته مبارکي وایي. او مونږ د همیشه د پاره تاسو سره ملاتړ دی، مونږ دغه خویندې تاسو سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه ده چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسو ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه نتیجې تاسو ولیدلې او ولسم تاسو ولیدلې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړه ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن تاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تان ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به موږ د دې کونړ د ولس نه نه سر ته سر د افغانستان نه به دفاع کوو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زمونږ ملاتړ وکړي؟ مونږ د دوی ملاتړ کوو، د خپل وینو په بدل کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د دوی دفاع به کوو.
خلکو چې نن مونږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي، د دې نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک مونږ نازوي، مونږ ته لا مورال را په برخه کوي او مونږ هر وخت آمده یو چې دغه خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او اسمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره خ عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپه ګرځې وړاندې پرانیسته.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د ترکیه پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیه پر ضد د اقتصادي جنگ لمنې ته لاس اچولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اردغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سرزر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد و توغول شول. رجب طیب اردغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردغان ویل
یو تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لاری ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوق په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ترکیې د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د ترکیې د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایی پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یوه پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یوه پادري څنګ نیولی دی.
د همدې د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپورو مامورینو سره کتلی. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د هلمند سولی ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وی شپه د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جمعات کې تیره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه، او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. زموږ اخله ازادي رادیو اوري
دا ژوند رنگونه
نومره سوي
نزيله رحمتي مده کندار ولایت څخه د افغانستان د بخواني ولسمشرانو تصویرونه دي چې تختی څخه می جوړ کړی دي. ټول
دا کارم څو خپل کړی دي؟
2 کال درمه خپل پیل کړی دا کار.
2 کال کې تر اوسه څومره تصویرونه کندان کاری کړی دي؟
ډیر تصویرونه م کړی دي. خلک فرمایشونه راکې، هم د داخل څخه هم د خارج څخه خلک فرمایشونه راکې. د انټرنیټ د لارې خپل تصویر راسته یې به موږ جوړو به ورایستو.
دا کندن کاری دي د چانه زده کړله؟
دا یو څومره در مخ مش په ایران کې وسیدل یو سیمه لته زده کړله، او یو سیمه هم د انټرنیټ څخه زده کړله.
نور خزم در سره کار کوي څنګه؟
بله، کمپنی لرو چې ما سره سلور شو زده کار پک شو.
ها، بیا د ورځې کار حساب وي او کده میاشتې تاسو کار کوي څنګه دی دغه د کندن کاری کار؟
مې شپارې حساب کوه کوم فعال شو چې مر سره وسی کار سره کې هغه موږ میاشتانه پیسې ورکو.
ها، څومره غیته پیسې ورکو؟
هغه ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکو.
ها، لس زره غوي ته ورکو. نو آیت مو حتمن خدي
او شو دی آیت مو
یو تصویر څو کندن کاری کوي؟
یو تصویر په سلور زره افغانۍ.
په دې بهاره چې ستاسو پیریدون کې دی هغه کوم خلک دی؟ بهرنیان دی، افغانان چې په بهر کې میشتي؟
نه، زیاتره افغانان دی چې مثلا هغه خلک چې د لاس ور کړی دی زیاتره دا غوړ چې دا غوړ تصویرونه وباسي د ځان سره یې بساتي رايستې موږ جوړو.
ډیره زیاته مننه.
مسخير
کور ودان.
زما شغله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. د اتو بجو په خبرونه کې په خبري موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې ونیمې بجې دي، بل خبري